ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخینی و بجا شو د یوې نه تر دوه بجو د غړې کې د خپل کوربه منور شانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي په دې خبرونه کې به یو شمېر کورنی سیمیز او نړیوال ریپورتونه واوري او په اخیری برخه کې درته د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلی وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات تازه خبرونو ته چې زموږ همکار عبدالحی کاکړي وړاندې کوي
د پاکستان په لاهور کې د یوې کارخانه ودانۍ نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه اووه لس کسان مړه شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غني په غور کې د یوې نجلۍ سنګسار پیښې پلټلو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. امریکایي او اروپایي امنیتي سرچینې وایي شواهد وښیي چې د مصر په ټاپو وزمه سیمه سینا کې د روسیې الوتکې پرېوتو لامل شوی دا وي چې پکې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو بم ایښی وي. د پاکستان په لاهور ښار کې د یوې کارخانه ودانۍ نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه اوولس کسان وژل شوي دي. د لاهور انتظامی مشر محمد عثمان نن مشال ریډیو ته وویل تېر ماخستن د پلاستیک خلطو یا لفافو جوړولو کارخانې چت پرېوت او ورپسې ټوله ودانۍ کښېنسته. د ده په خبره د پیښې له ځایه او نوي ژوبل کسان ایستلي دي. دوی نړېدلی ودانۍ مو اووه نوي ژوبل کسان ایستلي اوولس مړه دي. تر اوسه معلومه نه ده چې نور څومره کسان بندي. د ژغورنې عملیات روان دي او اوس موږ د چت برخې ماتوون وروسته به پته لګي چې څه صورتحال دی. د پنجاب وزیر اعلی شهبا شریف بیګا د پیښ په ځای کې خبرلارانو ته وویل څو ورځې مخکې په زلزله کې د کارخانې ودانۍ ته تاوان رسېدلی خو پر دې سربېره د کارخانې مالک د ودانۍ څلورم پوړ تعمیر جاري ساتلی و. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اړوند چارواکو ته ویلي چې په پنجاب او سند کې د بلدیاتي انتخاباتو د راتلونکي پړاو په لار کې خنډونه او ستونزې په سمدستي توګه ختم کړي. تېره ورځ د انتخاباتي کمیشن مشر جسټس سردار محمد رضا خان په مشرۍ د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې پر نیمګړتیا او بحث وشو او وروسته په خپل سوي بیان کې وویل شول چې د راتلونکي پړاو لپاره سو تیارانو ته بیا کتنه وشوه. انتخاباتي کمیشن زیاتوي په پنجاب او سند کې د بلدیاتي انتخاباتو تو دوم پړاو به د رواني میاشتې پر 19مه نیټه ترسره کیږي. افغان ولسمشر اشرف غني په غور کې د یوې نجلۍ سنګسار پیښې پلټلو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. تېر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور سوي بیان کې راغلی دا پلاوی د کورنی چار وزارت د ملي امنیت ریاست لوی څارنوالۍ د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې او د بشري حقوقو له استازو جوړ دی. شاوخوا یوه اونۍ مخکې په غور کې د طالبانو تر ولکې لاندې په یوه سیمه کې ځینو خلکو وسلوالو د رخصانې په نوم یوه 19 کلنه نجلۍ د نامشروع اړیکو لرلو په تور سنګسار کړه. د افغانستان د ننګرهار چارواکي په اچین ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال د اسلامي دولت یا داعش ډلې د 28 وسلوالو وژنې دعوه کوي. د اچین ولسوال اجي غالب مجاهد نن مشال لیټول په وروستي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې هغه انټرنیټي مرکز هم اعلان کړ سو چې د دې ډلو کسان به په شام او عراق کې له داعش سره د اړیکو لپاره کاراوه. د زیاتوي له تیرو 15 ورځو راهیسې ورسره د افغانستان هوایي ځواک هم په جګړه کې مرسته کوي. آزادو سرچینو لا د غالب مجاهد دعوه پخلی نه دی کړی. له کابل ښار سره نږدې یو امریکایي بی پایلټ الوتکه لویدلې. په افغانستان کې د ناټو ماموریت په بیان کې ویلي تېر مازدیګر شاوخوا 15 بجې ډرون الوتکه له غره سره وجنګېده او پکې اور ولګېد. بیان زیاتوي په پیښه کې ځاني زیان نه دی سوی. امریکایي او اروپایي امنیتي سرچینې وایي شواهد وښیي چې د مصر پر ټاپو وزمه سیمه سینا کې د روسیې الوتکې پرېوتو لامل شایي دا وي چې پکې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو بم ایښی وو. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی تېره شپه سینن ټلویزیون ته وویل داسې ښکاري چې د الوتکې د سامان ایښودو یا په بل ځای کې چوونکي مواد ایښودل سوي وو. امریکایي چارواکي وایي سبتو سو ټلیفوني اړیکو او خبرو د محتاطانه او محلي نتیجې ته په رسیدو کې رول لوبولی دی چې په سینا سیمه کې له اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسلوالو شایي په الوتکه کې بم ایښی وي. که د دې خبرې تصدیق وسي نو دا به پر مسافر وړونکو الوتکې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې لومړی بمې برید وي. استخباراتي شنونکو دا باور نه لري چې د عملیاتو امر د شام په رقا سیمه کې د اسلامي دولت ډلې ورکړی وي. البته دوی باور لري چې د دې پلان او پر دې عمل په سینا کې له یادې ډلې سره تړاو وسلوالو کړی وي. د ایران سرکاري رسنۍ د دې هېواد د ستر مذهبي مشر د سلاکار له قوله وایي ایران به له امریکا سره په شام کې د ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه کې همکاري ونه کړي. د پرس ټي وي او ایرنا خبري اژانس په وینا علي اکبر ولایتي د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د شام د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر فیصل مقداد سره له لیدو وروسته وویل چې ایران به له امریکا سره نه مستقیم او نه هم غیر مستقیمه همکاري وکړي. هغه زیاته کړه چې ایران به د شام له حکومت او د دې هېواد له خلکو سره له سلا بغیر د شام په اړه هیڅ پلان ونه مني. دغه څرګندونې په داسې وخت کې کېږي چې مظاهره چانو په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو د شپږ دېرشمې کلیزې لمانځلو پر موقع امریکا ضد جذبات څرګند کړل. د امریکا بهرنی چار وزارت یو لوړپوړي چارواکي ویلي روسیې د شام په حمس او هما کې درنې وسلې او مځکني ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې مسکو پر مځکه د یاغانو پر ضد د عملیات په موخه د شامیو ځواکونو ملاتړ زیات کړی دی. د اروپایي او اورو یورو آسیای چارو لپاره د امریکا بهرنی چارو مرستیالي وزیر ویکتوریا نولینډ تېره شپه د امریکا کانګرس بهرنی چارو کمیټې ته وویل په شام کې د مسکو پر هوایي بریدونو د ورځې له 2 تر 4 میلیونه ډالرو خرڅه راځي. د جنوبی سودان له پلازمینې جوبا سره نږدې د یوې سازمان وړونکې الوتکې پرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. رپورټونه وایي د پخواني شوروي اتحاد وخت د الوتکه د یوې تاجکستاني کمپنۍ وه چې تېر مازدیګر پلوچ سیمې ته روانه وه. انتونوف A-12 الوتکه د جوبا له نړیوال هوایي ډګره تر پرواز لږ ساعت وروسته پرېوته. ځینې رپورټونه وایي په پیښه کې تر 40 پورې کسان شایي وژل شوي چې پکې ځینې پر مځکه ول. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم سراج ظهیر د موسم او کرنسی حال درکوي.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 90 پیسې او 23 روپۍ 40 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 4 پیسې او په 1 روپۍ 6 پیسې. او 278 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 274 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 15، بنو کې 11 او 23، او کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه مو واوریدل. په روانه غړی کې مدلا د ریپورټونه شامل کړی دي. په لاهور کې د یوې کارخانې د غورځېدو له وجې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ جوب لاوخته. د لاهور ډي سي او وایي د امدادي کاروایانو ترسره کېدو نه پس به د مرګ جوب له کره شمېره مخې ته راشي. د خیبر پښتونخوا حکومت د مقامي حکومتونو د اختیاراتو تفصیل جاری کړی چې پکې د سیړونکو په وینا عوامي نمایندګانو ته کم اختیارات ورکړل شوي. دغه نمایندګان څه وایي؟
خلکو توقعات چې کوم دي نا خو د عوامي نمایندګانو نه کې د هغو څه مسله یا هغو څه تکلیف وي نو هغو خو موږ نه راځي یا خو ډپټي کمشنر پسې دغه پسې نه ځي. چې موږ سره اختیار نه وي موږ دغه د بې اختیاره ناست یو نو موږ به د خلکو مسایل څنګه حل کړو؟
په کوټه کې د جالي ډاکټرانو او دوایانو خلاف کمپاین او په مومندو کې د صحت د کارکونکو د ترقې د مطالبې په اړه ریپورټونه لرو. نو ریپورټونه به هم واوري او د دې غړې په آخري برخه کې به د خزو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هلي کې واوري چې د پرمختیايي چارو کارپوها او کلم نگارا خزینه کارکونکو په کوم موضوعاتو لیکنه کوي.
خاص طور پر د پښتنو زمونږ وطن کې چې دا اور روان شوی دی دونه اور دی چې موږ خپل کورونه هم پریښل نو هغې ته حواله موږ کوشش کوم چې ولیکم.
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه ته غواګي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. په لاهور کې بیګا د یوې کارخانې ودانې نړېدو په پیخه کې د وجل شو کسانو شمیره 1300 تر رسیدلې ده. د لاهور انتظامی مشر ډي سي او نن مشال ریډیو ته ویل د پیخې لزایې 90 جوبل شوی کسان رئیسلې دي. د امدادي کاروایانو بیلابیل ادارې لګیا دي او دغه تکې د غیر پاتې کسانو لټون کوي. تفصیل د رابع اکرم خان ریپورت کې ورو.
نن سهر د لاهور ضلع انتظامی مشر مشال ریډیو ته وویل چې د لاهور سندر انډسټریل د یو کارخانه سرورم چت راغورځېدو له امله اولس کسان مړه شوي دي. د لاهور ضلع انتظامی مشر کیپټن ریټایرډ محمد عثمان یونس په وینا چې درې کم سل کسان یې د دې ملبې نه راویستي دي.
په دې پیښه کې اولس کسان مړه شوي او اوس هم لا اپریشن روان دی، ځکه چې د کارخانې دننه صورتحال لا واضحه شوی نه دی. موږ د لینټر هم کټایي کوو او چې دا کټ شي نو بیا به یې معلومات کیږي. بل موږ ته لا څه داسې اطلاع نشته، خو زموږ د خیال مطابق چې ملبې لاندې څوک نشته خو موږ لا لګیا یو.
د جوبل شو کسانو علاج د لاهور په جنرال جناح هسپتال او شریف میډیکل کمپلیکس کې روان دی. د لاهور ضلع انتظامی مشر خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د تېرې شپې راسې د موقع په ځای ولاړ دي او امدادي هلو ځلو کې ضلع انتظامی نه علاوه پاکستان پوز، ایدی فاونډیشن او ریسکیو یو یو دوه دوه برخه اخیستې ده. دا هم وویل چې د کارخانې مشر او ټیکهدار په اړه ویلې کېږي چې هغوی هم کارخانه کې موجود وو. برخو د پاکستان شخصي ټي وي ان وایي چې د سلو نه زیات کسان اوس هم په کارخانه کې ګیر دي. دا خبره هم د مزدورانو د خولې مخې ته راغلې ده چې د اوسنۍ زلزلې جټکولو وجې کارخانې ته نقصان رسېدلی و، خو د هغې باوجود هم د فیکټری مالک تعمیري کار په څلورم چت جاري ساتلی و. د فکر ده د پنجاب صوبې اعلی وزیر د پیښې د تحقیقاتو حکم ورکړی دی او ویلي دي چې رپورټ یې ورته سر وړاندې کړی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلی په هیواد کې د توانایي د رواني منصوبې نه به نه یوازې په پاکستان کې د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړی شي، بلکې د راتلونکو دوه لسیزو به د هغه هیواد د بجلی ضرورت هم پوره کړی شي. دا خبره نوموړي تیره ورځ په اسلام آباد کې د فنډ یوې نړیوالې غونډې ته د وینا په وخت کړې ده. شریف ویل د حکومت د پانګوالو او کاروباریانو په ګټه تګلارې جوړې کړې دي. په دې حق نور تفصیل د اسلام آباد زمون خبريال احمد الله راکوي.
په اسلام آباد کې د سرمایه کاری بورډ د انتظام لاندې دویم نړیوال پاکستان سرمایه کاری کانفرنس ته خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې حکومت په ملک کې د توانایي منصوبې مخ په وړاندې روانې کړې دي او په تیرو دوه نیمو کلو کې مهم هدفونه ترلاسه کړي. د وزیر اعظم وینا وه چې حکومت د نړۍ د ملکونو سره ښه تعلقات غواړي او په ملک کې د توانایي بحران د خاتمې لپاره یې د روس سره د $2 اربع د ګیس پایپ لاین منصوبې هم لاسلیک کړي دي. د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې په حقله د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا
مونږ ته به لرو چې د اقتصادي راهداري له وجې به نه صرف د تجارت موقع زیاتې شي، بلکې گوادر بندرګاه به د نړۍ یوه مصروفه ترینه بندرګاه وګرځي چې ورسره به نه صرف بلوچستان ترقی وکړي، بلکې ملک به د روزګار موقع هم زیاتې شي. مونږ دا هم اراده لرو چې 25 صنعتي زونونه به د اقتصادي راهداري په درې واړو لارو کې جوړوو چې ورسره به په زرګونو نوکریانې خلکو ته ترلاسه شي.
کانفرنس ته د سرمایه کاری بورډ چیرمین مفتی اسماعیل نه علاوه د پټرولیم او قدرتي وسیلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی او د منصوبه بندی او ترقی وفاقي وزیر احسن اقبال هم ویناګانې وکړې. په دې دوه ورځنی کانفرنس کې د بیلاروس وزیر صنعت په شمول یو شمیر ملکی او غیر ملکی تاجران او کاروباری خلک ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس ورځو خیبر پختونخوا ته. د دغه صوبې د بلدیاتي حکومتونو ځینې چارواکي په حکومت نیوکې کوي چې د بلدیاتي ادارو د منتخب چارواکو پر ځای یې نامنتخب انتظامی افسرانو ته زیات واک ورکړی دی. ځینې ضلعي ناظمان وایي حکومت په خپله نوې تګلاره کې زیات واک ډپټي کمشنرانو ضلعي پولیس افسرانو ته ورکړی دی. په دې حقله د سیمینا د مشال ریډیو خبریال خالد خان دا رپورټ رالیږلی.
خیبر پختونخوا حکومت د مقامی حکومتونو د ټاکنو شپږ میاشتې وروسته د ضلعي حکومتونو لپاره رولز آف بزنس یا د اختیاراتو قانون منظوري ورکړه، د کوم په حقله د صوبې بیلابیلو ضلعي ناظمینو خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي چې د مخکې په نسبت زیات اختیارات یې ډپټي کمشنر او ضلعي پولیس افسرانو ته ورکړي دي. د مردان ضلعي ناظم همت الله مایار د ضلعي حکومتونو لپاره د قادې د قانون په حقله ویلي دي چې هغوی به ډېر زر د ضلعي ناظم مینو یو غونډه رابلی او په سلا مشوره به یو تګلاره جوړوي، ځکه چې د په وینا په دغه رولز کې زیاتر اختیارات سرکاري افسرانو ته ورکړل شوي دي. دغه شان د شانګلی ضلع نه د پاکستان مسلم لیگ نواز په ټیکټ منتخب شوی ناظم نیاز احمد خان وایي چې د تحریک انصاف حکومت عوامي نمائندګانو ته زیات اختیارات ورکولو په ځای ډپټي کمشنران په مالی چارو او پرمختګ کارونو کې واکمن کړل.
خلکو توقعات چې کوم دي نہ خود عوامی نمائندہ گانوں نے کہ اگر سے مسئلہ ہے اگر سے تکلیف ہی نہ ہو منگل راجی یا خود ڈپٹی کمشنر پر سے اگر بسی نہیں تو جی منگل اختیار نہیں منگل دا غد بے اختیار نہ شو منگل دا خلقوں مسائل سنگ حل کیو
پی خبر کے دا انگریزی اور اسپان خبریال یوسف علی وائی چے دا زلی دا پر مختق کارونو کمیٹی یا ڈی ڈیک کی زلی نازمانو تا اس اہمیت نہ دے ورکڑے اور ٹول دا پر مختق کارونو با زلی انتظامی افسران یا صوبائی اسمبلی غڑو پا خوخا کی گی
رولز آف بزنس کی ڈپٹی کمشنر لا بیوروکریسی لا پولیس لا اور نور ڈپارٹمنٹس مشران لا دومره ډیر اختیارات ور کړی شي وی دي چې زما خیال نه دی کبا الیکټډ نمائندگان چې دي اپ دې باندې خوشاله وي د منتخب نمائندگانو اختیارات ډیر زیات کم دی پدې کې
خو بیا د خیبر پختونخوا د مقامی حکومتونو د پاره صوبایي وزیر عنایت الله خان وای رولز آف بزنس کې زیات اختیارات منتخب نمائندگانو ته ورکړل شوی دي او ځلی انتظامی افسر یا د پولیس مشر با دا ځلی ناظم پځه ځلی کونسل ته جواب دی وی
انسٹیٹیوشن تب جواب دے یہ انڈیویجل تب جواب دے نہیں نو چکم حکومت کار دے گورا پاگے کی چیک سائننگ اتارٹی ادا کو حکومتی لیول بان امداد وزرا سرا چکم پیخور کی امداد وزرا سرم ندا سکھیا نو سرادا چکم سرکاری کار دے اگا مخ کی نام دبئی لیول بان
دا یادونه ده چې خیبر پختونخوا کې د روان کال په 10 مئی د مقامی حکومتونو ټاکنې شوې وې چې بیا وروسته په 10 اگست د ضلع او تحصیل ناظمانو انتخاب وشو چې د صوبې په 9000 کې د واکمن تحریک انصاف ضلع حکومتونه جوړ شول خالد خان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
په پا پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو د دغه هیواد له حکومت غوښتنه کړې ده چې د اقلیتونو د نومیالو شخصیتونو نمونه په تعلیمي نصاب کې شامل کړي شي. د ټول پاکستان هندوانو ټولنې مشروای د دوی مشرانو د دغه هیواد لپاره ډېری قرباني ورکړې دي. دا راز د نورو اقلیتونو مشران هم غوښتنه کوي چې د دوی مشران او هیروګان دې په نصاب کې شامل کړي شي. تفصیل دانش اجمل نورو.
په پاکستان کې اقلیتونه غوښتنه کوي چې د دوی پر ضد د پیښو او د عدم برداشت ختمولو لپاره د حکومت باید د اقلیتونو د اتلانو نمونه هم په تعلیمي نصاب کې شامل کړي. د ټول پاکستان د هندوانو د اتحادیې مشر هارون سربدیال وایي چې د دوی مشرانو د پاکستان په جوړېدو د غسی په نورو یو شمېر مکو د هیواد د پرمختیا او دفاع په برخه کې قرباني ورکړې دي، خو د نورو په څیر د دوی د مشرانو نمونه په نصاب کې نشته.
پاکستان د کابینه اورمبه د شپک کسان چې هغه کې درې چې هغه نان مسلم زو یو چې دی جگیندر ناتھ منډل چې دی هغه د لا جسټنس اینڈ د لیبر چې دی هغه قاضی اعظم سره د اورمبه کابینه منسٹر ریونیو او ټیکسز باندې چې کوم ایکسپرټیز کیو هغه پروفیسر ټرنر چې هغه لیاقت علی خان دور پورې چې دی هغه ته د ټول خپل ایکسپرټیز ورکول چیف جسټس ته اورمبه اے آر کارلینی اس وخت د پاکستان کې د انصاف تقاضی پورا کولو لپاره پاکستان اورمبه قومي ترانه چې وا پروفیسر جگت ناتھ آزاد.
هارون سربدیال سیاتوی چې د اقلیتونو مشرانو نه یوازې د پاکستان په جوړېدو کې بلکې د سرمایه کاری په برخه کې هم ډېر کارونه کړي دي.
چودري چانداز چې هغه د خیبر پختونخوا د نان مسلم یو مشر او هغه د قائد اعظم او صاحبزاده عبدالقیوم خان چې کومو دغه سره افلیئنشن شوی وو او هغه چې د خیبر پختونخوا د سیمې هغه د مسیحي کمیونټي طرف نه هغه د پاکستان فیور کو او هغه ووټ واچولو. نو ایس پی سنگا چې څو وخت د پاکستان پنجاب پاکستان کې شاملې دوه ټیم رالو اته اتیا ووټونه دواړو طرف ته ټای شو، نو صرف یو ووټ پاتې وا او هغه ووټ چې وا هغه د ایس پی سنگا هغه د فیصله وکړه زمونږ په دې خاورې سره چې دی هغه مړې ژوندې دی، نو هغه دا ووټ چې دی هغه پاکستان په فیور کې واغسته.
دغه سي د ټولو اقلیتونو د اتحادیې مشر شمون الفرد ګل وایي کچره د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نمونه شامل وو نو موجوده نسل ته به هم د هیواد لپاره په قربانیو کې د اقلیتونو د ونډې معلومات وو او جذبات به د اقلیت
پرسید
نو وو. تحریک پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں تحریک پاکستان خبر کھو نو دیوان بہادر او ایس پی سنگھ پشان نمونہ مخت راشی کله چې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې اندوانو دا شعارونه لګول چې څوک پاکستان غواړي په بدل کې به ورته قبرستان ورکول کیږي، نو زمونږ یو عیسائی ورور د دې په جواب کې غږ پورته کړی وو چې پاکستان به جوړوو او په سینو به ګولۍ هم خورو. دغسې چې ډېر مسلمانان بیا د هند نه مهاجر شو نو په واګا پولا د هغوی د درملنې لپاره د کالیداس په نوم یو عیسائی روغتیایي کیمپ لګولی وو.
شیمون الفرد گل زیاتوی چې د 1915 او 1921 جنگونو وروسته په 2 کسانو کې اته عیسایانو ته ستاره جرأت ورکړل شوې ده. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي او د اقلیتونو سره تعلق لرونکي میشل چودري وایي چې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نومونه شامل و، خو د پخواني امیر ضیاء الحق په وخت کې دغه نومونه د نصابه لرې کړل شو.
اب هم لوگوں کی یہی کیمپین ہے کہ
موږ دا مهال هم داسې یو کیمپین چلو چې د اقلیتونو د اتلانو دغه نمونه د بیا په نصاب کې شامل کړل شي، او موږ چې په موجوده حالاتو کې د اقلیتونو پر ضد دې پېښو ته ګورو نو محسوسو چې د پاکستان مسلمانان د اقلیتونو د قربانو نه خبر نه دي، ځکه کیدی شي داسې چلند کوي. په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو د نمونو نه شتون په اړه مو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. بلخوا د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر فضل رحیم مروت وایي چې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو لږ ډېر ذکر شته، خو د اتلانو په توګه ورته ځای نه دی ورکړل شوی.
اوس نیمګړتیاوې پکې وینم، مخکې هم وې، شاید بیا به هم وي که دغه سیزونه موږ سم نه کړو. لا دا سیزونه چې کوم دي، دا یو د هېواد د ترقۍ لپاره، د امن لپاره دا ښه نشان نه دي.
فضل رحیم مروت زیاتوي د پاکستان بنیاد د مذهب په نوم کې ښودل شوی وو، او له وختې ریدو سره اقلیتونه له پامه غورځول شوي وو، نو باید چې اقلیتونو ته هم د پاکستان د نور اولس په شان حقونه ورکړل شي.
هلته د بلوچستان حکومت د صحت څنګه وایي دوی د کوټې په ګډون د صوبې په ټولو سیمو کې د جالي دوایانو او جالي ډاکټرانو پر ضد کمپاین شروع کړی دی. روغتیایي چارواکو مشال ریډیو ته وویل دوی به په دوایانو یا میډیکل سټورونو او د ډاکټرانو په کلینیکونو چاپې وهي، او هغه دوایان او کلینیکونه به بندوي چې پکې جالي یا بهرني دوایانې خرڅول کیږي او چلوونکي به یې نیول کیږي. خدای نور ناصر نور معلومات راکوي.
په کوټه کې د سیاد د څانګې د چارواکو په خبره دوی په روانه نومبر میاشت کې یو پټ کمپاین پیل کړی چې په ترڅ کې به یې پر هغو درملتونونو یا میډیکل سټورونو چاپې وویل سي چې جالي او بهرني درمل پلوري، او ورسره پر هغو کلینیکونو چې ډاکتران یې د ډاکټرۍ قانوني اسناد ونه لري چاپې وهي، نیسي به یې او سزا به ورکړل سي. عبدالله خان چې د سیاد د څانګې اډیشنل سیکرټري دی، مشال راډیو ته یې داسې معلومات ورکړل.
دا وخت ټول بلوچستان کې موږ هیلت ډپارټمنټ بلوچستان ټول بلوچستان کې سچ از موږ ډسټرکټ هیلت افیسرز دی، ودی ته می دا پیغام ورسولې دي چې د غیر د جالي ادویات سي یا کم رجستر سي وي نه وي، فارمسيز وي، میډیکل سټورز وي، دغه خلاف اکشن واخستل سي.
لدی سره ځینو خلکو بیا بیا شکایت کړي چې د کوټې اکثره ډاکټران د درملو له کمپنیو او میډیکل سټورونو سره لاس لري، او ناروغانو ته هغه درمل ډیر لیکي چې دوی ته پکې پټ کمیشن یا ګټه ورکړل کیږي. د خلکو د همدې شکایت په حق لمو بیا هم له عبدالله خان څخه وپوښتل.
دا خبره چې د شکایت عموما خلک وایي، لیکن چونکی په دې کې خاص ثبوت مشر نه وي، چې کوم وخت ثبوت وي، یعنی غیر قانوني کام کوي، ډاکټر کار یو ډاکټر هم کوي، هغه قانون مشر موجود دی، دا بیا په میډیکل ایتکس کې دا خبره راځي، کوم چې د طب اخلاقیات دی، طب اخلاقیاتو تحت د ډاکټر خپل د ځمداري جوړیږي چې باید هغه کوم چې قانون دی د هیلت اخلاقی قوانین موجود دي یا د صحت په حواله سره کوم قوانین دي دغه پیروي وکي. خدا سي ثبوت مجله نه درغله شکایت راځي کشي کو واقعي یو ثبوت راسي دغه خلاف یقینا محکمه صحت کاروایی کوي.
د بلوچستان د صحت څنګه زیاتوي د کوټې په شمول د بلوچستان په ټولو لرو پروتو شارونو او حتی تر کلیو پورې بیا چارواکي په دې کمپاین کې ځان رسوي، او په هر ځای سیمه او کلی کې چې جالي ډاکټران او جالي درمل وو پر ضد بیا کار کیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
هلته په موبندو کې د بیلابیلو هسپتالونو کارکوونکي وایي حکومت په خیبر پښتونخوا کې د صحت کارکوونکو ته ترقی ورکړي، خو دوی چې په ډیرو سختو حالاتو کې خپله ډیوټي ترسره کوي دوی لپاره د ترقی سلسله نه ده مخته راغلي. دوی زیاتوي په دې لړ کې به ډیر زر غونډه کوي، او چارواکو که فیصله ونه کړه نو بیا به په احتجاج لاس پورې کوي. شاهنواز ترکزی د نور معلوماتو سره.
د محمود ایجنسی د صحت د محکمې عمله یا پیرامیډیکس اسوسیشن وایي چې څه موده وړاندې حکومت د یادې عملې په نوکرو کې ترقۍ اعلان کړې وي، خو ولې اوس دغه ترقۍ هغوی ته نه ورکوي. په رورل هیلت سینټر یکاون محمود ایجنسی کې یو کارکوونکی فاروق سیر وای
بتی مثال و شروع دې منګه اوس په پوره کومه نو کې منګه د غشي ای پی ای ټیکنیشن پوسټ باندې منګه یو چې سماره د سټر والا او کوم کاټ سره بالکل هیڅ نشته. اول ان شاء الله خپل پوره منګه کوم طرف کوم شو نو بیا د خامخابه احتجاج د اخیری لږه نو
لدی ورستو می طاهر خان سره خبرې وکړي چې دې هم په عائشه کورنو مومند جنسي روختون کې لیبارټری ټیکنیشن دی. نو ده وویل چې د هغوی سره د حکومت لخوا هېڅ رقم مرستې نه کېږي.
اوس چې کوم لري آرډر شوی دی نو دوی وایي چې کی پی کی یا خیبر پختونخوا حکومت چې کوم دی دا دوی چې کوم نو کې سکیم نو دا ټوټل له نو نه بارې سره کی پی کی وایي دا وفاق سره ده. نو په دې کې موږ بس هسې یو دغه پاتې شو هېڅ ښه څوک د سړي نظر نه کوي او داسې د ملازمې نظر کوي. موږ مغه ښه نو کې پاتې شو موږ سره ډېر کسان دي.
او دغه تنان په کوم رقم حالاتو کې ډیوټي کوي؟ د رورل هیلت سنټر یا کون یو سینئر میډیکل ټیکنیشن وای
زما واج دغه هم دي ماین زم خو کوئی پدیر فاز د دې لپاره بار دي بده ارمی والا وسري وغا دې دلته یو کون کې مونږه 24 غنټې دې کې خو هغه موټر سکول باندې بد دې کیږي او خلک یو تختی کنه دي. دا اصل پرابلم دي مونږه لا ټول ډایرکټر تم روان کړی دي. دا مونږه پولیسینګ سرجن تم روان کړی دي. نو تنخوا نه کې چې کیرا کې مونږه هم د ایجنسی د مراتونه ختم یو هم د سټل د مراتونه ختم یو.
بیا مې د پیرامډیکس اسوسییشن محمد ایجنسی د صدر خورشید خان سره خبرې وکړې. نو هغه وویل
سوال هسپتال دی مونږ سره سغاری سیدا په دې مختلفو هغه کې بیچوګان او دغه کې څومره چې دي دا ټوټل راځي 300 ابو. په 14 تاریخ باندې مونږ ټول څومره چې پیرامډیکس اداره غوښتي دي هغه سره کې نو به دې خبره باندې 25 تاریخ باندې زمونږه په الاریس کې بیا غونډه را الفاټا او سوبي سره د دینه روسته به مونږه زمونږه کار دی اونک او زمونږ له خپل حق لرنه کو مونږه د فاټا سیکریټ مخته مظاهره کو خپل حق بغواړو.
ولې د فاټا سیکریټ د صحت د محکمې له خوا ویل شوی چې د یادې عملی ترقیان په خیبر پختونخوا کې خوشوي دي خو له قبایلی سیمه پکې نه ده شامله. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی چې پکې مو د مومند ایجنسی د صحت د کارکونکو د غوښتنو او بیا د غوښتنو نه پوره کېدل په حال کې داغي د لایحه عمل په اړه ریپورت اوریدل.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د خبریالانو د ساتنې ټولنې یعنی کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په پاکستان غږ کړی دی چې د خبریال محمد زمان مسعود وجون کې دی ونیسي او عدالت ته یې حاضر کړي. نوموړی د سه شنبه یا نهې په ورځ په ټانګ کې وسلوالو په نخه کې وسلوالو طالبانو د مسعود د وجنې ذمواري منلې ده. عبدالحی کاکل د خبریالانو د ساتنې ټولنې بیان لنډیز اجباره تاسو ته وړاندې کوي.
کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ ایشیا د برخي مشر باب ټیټس په خپل بیان کې ویلي چې د زمان مسعود وجنه د دې تقاضا کوي چې چارواکي په دقیقه توګه پلټنې وکړي. نوموړي زیاتوي چې زمان مسعود ځکه وجل شوی چې د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس واچ سره کار کوي او یا دا چې خبريالو خواصل خبره ده چې باید هرومرو د د مرګ پلټنه وسی. د دې پوینا کوي هر څوک د وجنې ذمہاري قبولوي خو یو خبره واضح ده چې پاکستان د قاتلانو د آزاد ګرځیدلو تاریخ رقم کړی دی. زمان مسعود په ټانګ کې پر موټر سایکل سپورو چې نامعلومه وسلوالو په ډزو وواشه او وروسته د طالبانو یو قومندان قاری سیف الله سیف د وژنې ذمہاري قبول کړه. طالب قومندان وویل چې زمان مسعود یې ځکه وژلی چې د ده په خبره د دوی په ضد لیکنې کولې. د زیاته کړه چې څو نور خبریالان هم په پام کې دي چې هغوی به هم ډیر ژر پناه شکړي. زمان مسعود د امت ورسپانې لپاره کار کولی او د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس واچ د جنوبي وزیرستان استازی وو. د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په بیان کې راغلي دوی چې د خبریالانو د قاتلانو د آزاد ګرځیدلو د هیوادونو په کچه کومه درجه بندي کړې ده په هغه کې پاکستان په 9 نمبر راځي. د سازمان په وینا په 13 یو لسیزه کې 22 خبریالان داسې دي چې لا هم یې قاتلان آزاد ګرځي. سازمان زیاتوي خبریالانو ته فوج، جاسوسي ادارې، سیاسي ګوندونه، جرایم پیشه ډلې، وسلوال تنظیمونه او کرپټ ځایي مشران دړکې ورکوي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال په نوم خبرونه چې هر هفته تاسو د زیارت په ورځ اوري د روانې غړی په اولنۍ برخه کې تاسو ته وړاندې کوو. دا وخت د روانې غړی نیمه تر رسیدلی په پښتونخوا کې د ماسپخینی و نیمه بجې شو. د عبدالحی کاکړنا د خبرونو لنډی زمرو.
د پاکستان په لاهور ښار کې یو کارخانه ودانی نړیدو په پیښه کې لشتر لږه اولس کسان وژل شوي دي. د لاهور انتظامی مشر محمد عثمان انسحار مشال ریډیو ټول تیر مخصن د پلاستیک خلطو یا لفافو جوړولو کارخانه چت پرېوت او پسې ټوله ودانی کښېنسته. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اړوند چارواکو ته ویلي په پنجاب او سند کې د بلدیاتي انتخاباتو د راتلونکي پړاو په لار کې خنډونه او ستونزې په سمدستي توګه ختم کړي. تېر ورځ د انتخاباتي کمیشن مشر جسټس سردار محمد رضا خان په مشرۍ د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې پر نیمګړتیاو بحث وشو. افغان ولسمشر اشرف غنی په غور کې د یوې انجلۍ سنگسار پیشي په لټولو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. تېر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي دا پلاوی د کورنۍ چارو وزارت د ملي امنیت ریاست لوی څارنوالۍ د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې او د بشري حقونو له استازو جوړ. د افغانستان د ننګرهار چارواکي په چین ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال د اسلامي دولت یا داعش ډلې د 28 وسلوالو د وژنې دعوه کوي. دا چین ولسوال اجي غالب مجاهد نن مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. له کابل ښار سره نږدې یو امریکایي بی پایلټ الوتکه لوېدلې. په افغانستان کې د ناټو ماموریت په بیان کې ویلي تیر مازدیګر شاوخوا 15 بجې ډرون الوتکه له غره سره وجنګېده او پکې اور ولګېد. امریکایي او اروپایي امنیتي سرچینې وایي چې وهد شای چې د مصر د سینا په ټاپو وزم کې د روسي الوتکې پریوتو لامل شای د اسلامي دولت وسلوالې ډلې شودل سوي بوي. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی شودل سوي تیر شپه سینن ټلویزیون ته ویل ښکارا احساس کوي چې د الوتکې د سامان شډو یا په بل ځای کې چونکو مواد شودل سوي ول. د ایران سرکاري رسنۍ د دې هوا د ستر مسلي مشر د سلاکار له قوله وایي ایران بل امریکا سره په شام کې د ترګرنلو فرصت مبارزه کې همکاري ونه کړي. او د امریکا بارني چار وزارت ویل وکړي چارواکي ویلي روسي د شام په هومس او هما کې درنی وسلې او ځکني ځواکونه ځای کړی.
د عبدالحی کاکل نامو د خبرونو لنډیز واورید او سپام وکړي چې پاکستانی اخبارونو خپلې دایو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زموږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راغون کړی راځي چې په غاړه واورو.
مشرق ورسپانې خپل اداریا د چیف جسټس انور زهیر جمالی سینټ ته په وینا لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې چیف جسټس چې کومې خبرې د سینټ د غړو په وړاندې کې خوده نو د دې په پوره کولو کې به عملی پیشرفت څوک کوي، د کم ځای نه به شروع کوي او د کله نه به شروع کوي او په څومره موده کې به دا عمل پوره کیږي. ورسپانې لیکي چې اولس ته د دې خبرې شکایت وي چې په قانون خو په صحیح توګه عمل درآمد نه کیږي او چې کله انصاف لپاره د عدالتونو مخه وکړي نو هغلته هم د ډیر ځنډ نه کار اخیسته کیږي او انصاف ورته نه ملاویږي. ورسپانه لیکي چې تر څو عدالتونه د اولس د حقونو تحفظ لپاره رامخې ته نشي تر هغه وخته به د قانون او انصاف د کمزورۍ سوال باقی پاتې وي. عدالتونو له پکار دي چې په خپله دایره کې اولس ته د قانون د حکمرانۍ او تحفظ احساس ورکړي. جنګ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان چین اقتصادي راهداري لړ کې د غربي سړک د زر تر زره جوړولو د عزم څرګندونه کړې ده. ورسپانه لیکي چې اقتصادي راهداري غربي سړک جوړېدو سره به بلوچستان نه صرف د منځنی اسیا بلکې د نړۍ د یو شمیر سیمو سره وتړلې شي او په نتیجه کې به د ټول پاکستان سره سره په خاصه توګه بلوچ اولسته د روزګار نوې موقع ترلاسه شي. ورسپانه لیکي چې اقتصادي راهداري د غربي سړک زر تر زره مکملې دوله وجې د بلوچ اولس په ژوند کې به مثبته تبدیلی راشي نو حکومت له پکار دي چې د بلوچستان اولسته نور نه نظر اندازه کوي او دوی ته د خپل جایز حقونه ورکړي. وحدت ورسپانه خپل اداریا د پیښور کابل په موټر وی لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې منصوبه بندی او ترقی وفاقی وزیر احسان اقبال ویلی دی چې د پاکستان او افغانستان مستقبل د سیمې خوشحالی سره تړلی دی او د پیښور نه کابل ته غزیدلی موټروی سره به په سیمه کې د معاشي هلو ځلو انقلاب راشي. ورسپانه لیکي چې دواړه هیوادونو کې د ترقی خوشحالی او پرمختګ د موقعو پیدا کولو لپاره ضروری ده چې لومړی سیمه کې د بدمنۍ د خاتمې لپاره دواړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي په اخلاص سره خپل منځ کې لاسونه یو کړي او د ترهګرۍ د شریکې ستونزې په ضد یو بل سره ممکنه مرسته وکړي. ورسپانه لیکي چې احسان اقبال د پیښور نه کابل ته په غزیدلی موټروی د کار توندولو کم باور ورکړی دی. دا د سیمې د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره زیات ارزښت لري او دواړو هیوادونو ترمنځ د لریوالي ختمولو او غوره اړیکې جوړولو لپاره همدغه رقم ګامونو ته اړتیا ده.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایی وال سټریټ جورنال لیکي د پاکستان حکومت د هغه هیواد د رسنیو ته امر کړی دی چې خوښه دوا او یا ناقانونه ګرځول شوی او ډلو ته په خپلو ریپورټونو کې ځای نه ورکوي. بلخوا برطانوي ګارډین ورځپاڼه لیکي آسټریا ته د کډوالو په اړه په داسې قانونو جوړولو غور کوي چې افغان کډوال به متاثره کوي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې د مجید بابر ناورو.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپل یو راپور کې لیکي چې په پاکستاني میډیا د نظر ساتلو حکومتي ادارې پاکستاني رسنو ته حکم ورکړی دی چې د جماعت الدعوه ډلې حلفظلو ته دې په خپلو راپورونو کې ځای نه ورکوي. دغه ډله چې د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړل شوې خو پاکستان کې پرې لاس بندیز نه دی لګېدلی. د ورځپاڼې په خبره په پاکستان کې د تیرې اونۍ د راغلي دلدلې له وجې چې کومې تباهۍ شوې دي دغه ډلې د بیا رغونې او ولس سره د مرستو له کبله په ولسي کچه محبوبیت ترلاسه کولو. خو د تیر ګل په ورځ د پیمرا لخوا ځایي الکترونیک میډیا ته په یو استول شوي خط کې ویل شوي دي چې د دغې ډلې تر څنګ دوه او یا نورو ناقانونه او ترهګرو ډلو لبه هم په خپلو راپورونو کې ځای نه ورکوي. د ورځپاڼې په خبره په دغه فهرست کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې نوم هم شامل دی. د ډیرو مودو راهیسې په پاکستان تور لګول کیږي چې په افغانستان او هند کې وسلوالو ته مرستې ورکوي خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. بلخوا برطانوي ورځپاڼې ګارډین په خپله یوه مقاله کې په یورپي هیواد آسټریا کې د افغان پناه غوښتونکو موضوع راغستې ده او لیکي چې د دغه هیواد کابینه د هغو زرګونو افغان کډوالو په اړه په داسې سختو قوانینو جوړولو غور کوي چې د طالبانو له ویرې دغه هیواد ته ورغلي دي. دا قوانین په داسې حال کې جوړیږي چې لږې ورځې مخکې جرمني هم د افغان پناه غوښتونکو په اړه نوي قوانین عملي کړي دي چې له مخې به یې افغان پناه غوښتونکي اوس د یو کال پر ځای درې کاله د خپلې کورنۍ د هغو غړو انتظار کوي چې لا په افغانستان کې دي. د دې نه علاوه دغه افغانان به په خپل سر د خپلې استوګنې خوراک څښاک او د درملنې خرچه کوي. د ورځپاڼې په خبره دا قوانین به د روانې میاشتې په دویمه اونۍ کې عملي شي چې په هغو کډوالو به اطلاق کیږي چې ارضي سیاسي پناه ورته ورکړل شوې ده او ارضي سیاسي پناه یوازې افغان کډوالو ته ورکړل شوې ده. د نورو هیوادونو لکه د بیلګې په توګه په شامي کډوالو د دې قوانینو بحث اغیز نه وي ځکه چې هغوی ته مستقله سیاسي پناه ورکړل شوې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران صدر حسن روحانی خپل کابینه ته ویلي چې په هیواد کې په کار دي خلکو ته د سازشونو جوړولو مقاور نکړل شي او بیګنا کسان هم وننیول شي. نو مولي دا خبره تر هغه ورسته کړي چې دغه هیواد کې د انقلاب ساتونکو ځواک د استخباراتو څنګه یو شمېر کسان نیولې دي. ولکې په ایران کې سخت دریزي غواړي د پارلماني انتخاباتو نو وړاندې په منځلارو فشار راولي. په دې حق لا د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه ریپورت د احمد شه برنورو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د سپاه پاسداران انقلاب د استخباراتو د څنګه له لوري پر روستیو نیولو انتخاب کړی دی. د سشکاري چې د یو شمېر کسانو توقیف د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره په جولای کې د ایران د اټومي تړون پر ضد سخت غبرګون دی او یو شمېر افراطیان غواړي چې د راتلونکي کال په لومړیو کې تر انتخاباتو مخکې سیاسي اوضاع ګډوډه کړي. په ایران کې اصلاح طلبان هیله مند دي چې د پارلمان او خبرګانو د شورا په انتخاباتو کې چې د فبروري په میاشت کې ترسره کیدونکي دي ډېرې څوکۍ خپلې کړي. په داسې حال کې چې روحانی او د هغه وزیرانو دا څرګنده کړې ده چې دوی له لویدیځ سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي سخت دریځو پشکاره ویلي دي چې د اټومي تړون نتیجه باید داسې نه وي چې د ایران اړیکې د امریکا له متحده ایالاتونو سره نږدې شي. د ایران ولسمشر تیره ورځ د کابینې غونډې ته وویل موږ باید خلک له کوم دلیل پرته ونه نیسو او یا د هغوی پر ضد دوسیې جوړې کړو او ووایو چې دوی د یوې شبکې غړي دي. تر دې یو ورځ مخکې د سپای پاسداران انقلاب د استخباراتو څنګه یو بیان خپور کړ او په هغه کې د یوې شبکې د غړیو د نیولو خبر ورکړ چې دا شبکه د دشمنانو له حکومتونو سره د دوی په وینا ارتباط لري. په بیان کې ویل شوی دي چې دا کسان له یوې میاشتې څارنې وروسته نیول شوي دي خو په بیان کې د نیول شویو کسانو نومونه نه دي اخیستل شوي او سپای پاسداران انقلاب ویلي دي چې دوی به په راتلونکي کې د نیول شویو کسانو په اړه نور معلومات خپاره کړي. په تیرو درې ورځو کې لشتر لشه څلور خبریالان او د ایران د فرهنګ وزارت پخوانی مرستیال نیول شوي دي
همدارنګه د سپای پاسداران انقلاب د استخباراتو له لوري د یو شمېر نورو کسانو د توقیفېدو او هغوی ته د خبرداري راپورونه هم خپره شوي دي. د نزار زکا په نوم لبنانی چې د کمپیوټر متخصص دی او تهران ته په یو کنفرانس کې د ګډون لپاره تللی و، همدارنګه ایرانی الاصل امریکایي سوداګر سیامک نمازی چې تهران ته د خپلوانو د لیدلو لپاره تللی و، په وروستیو اونیو کې نیول شوي دي. دا کسان وروسته تر دې نیول شوي دي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي او یو شمېر نورو چارواکو پر واشنگتن تور پورې کړ چې هڅې کوي د ایران دننه نفوذ وکړي. خامنئي پر چارواکو غږ کړی دی چې له اټومي تړون راوروسته د امریکا د سیاسي او فرهنګي اغیزو مخه ونیسي او د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب قومندان محمد علي جعفري هم روانه اونۍ له اټومي تړون وروسته د فتنې د خبرېدو خبرداری ورکړ.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکی
سرواندی
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وګورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
او اوس ورزو د یورپ د خبرونو په لور. ایشیایي چارواکو لپاره د یورپ د وزیر وینا ده چې د روس د ناسم معلوماتو پروپاګاندا خلاف د امریکا هڅې د اوږدې مودې لپاره دي. بنیامین زیف د سینټ بهرنو چارو یوې کمیټې ته ویل هیواد به په هغو هیوادونو کې مدني ټولنو او آزادو رسنیو ته پیسې ورکوي چې د روس فشار تر بل هیواد زیات جوړ کړي. د مشال ریډیو خبر مرکزی څانګې په دې اړه یو رپورټ برابر کړی دی د انیساج ملنیانو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي دي چې د روس لخوا د غلطو معلوماتو او پروپاګاندا د مخنیوي په خاطر به د امریکا هڅې د اوږدې مودې لپاره وي چې ورسره به په مشرقي یورپ او یوریشیا کې آزاد میډیا نورم پیاوړي شي. د یوریشیا او اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو لپاره د امریکا مرستیال وزیر بنجامین زیف د سینټ د بهرنیو چارو یوې کمیټې ته ویلي دي چې د اوباما انتظامی پر اتلونکي مالی کال کې د اغو مدني ټولنو او خپلواکي میډیا لپاره د 16% نور فنډز زیاتول وړاندیز کړی دی چې زیاتره د روس تر فشار لاندې دي. نوموړي د نومبر په 3 نیټه د یوې اورېدنې پر مهال ویلي دي چې د حقیقي او باوري معلوماتو په آزاد توګه خپرېدل د دوی تر ټولو مضبوطه دفاع ده. بنجامین زیادوی که په ختیس اوکراین کې د مینسک معاهده په مکمل توګه نه عملي کیږي نو د امریکا انتظامیه به پر روس د اقتصادي بندیزونو د مودې په غځولو بیا غور کوي. د مینسک دغه معاهده د یوکرین او بلتون غوښتونکو چارواکو لاسلیک کړی و چې پکې د سیمې نه د درنو وسلو د لرې کولو تر انساني مرستو پورې د زیاتې رسایې خبرې شاملې وې. په داسې حال کې چې په اوکراین کې تر ډېره جګړې کمې شوې دي خو بنجامین زیف ویلي دي چې د ستمبر د لومړۍ نیټې راهیسې تر اوسه د اوکراین په ختیځ کې د تشدد او تاوتریخوالي له وجې 18 کسان وژل شوي دي او 50 زخمیان شوي دي. د مشال ریډیو د انګریزي ژبې د خبرونو څنګه وایي د 2014 کال را په دې خوا چې په اوکراین کې حالات خراب شوي دي د اوکراین د حکومتي ځواکونو د روس ملاتړ لرونکو بلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې د 2900 زیات کسان وژل شوي دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا 22 کیلو هرتز او لندو صفو 2113 4515 1013 او 15118 کیلو هرتز اوریدل شي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې وخت شوه دی د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هیلي د خبرونو تاسو لپاره هر اونۍ زمونږه همکار فرخنده اسد تیاروي راځي چې په غاړه وره
په تاندې هیلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د پرمختیايي چارو د یوې کارپوهې او کالم لیکونکي ګلمینا بلال سره خبرې کوو.
خاص طور په پښتنو زونګه وطن کې چې دا اور روان شوی دی دونه اور دی چې موږ خپل کورونه هم پریښل نو هغه په حواله موږ کوشش کوم چې اولې کما
دا به هم باورې په خیبر پختونخوا فاټا کې د بدمنۍ او د سکولونو دورانې دو باوجود هم د جنکو زده کوونکو په شمیره کې سکمه نه دی راغلی.
سلام کول غواړم د همت ته چې هغې دې نه باوجود هم خپل همت کړی دی. سکول ټیچرانې تللی دي، میندو چې دی خپل ماشومان لیږلي دي،
ګلمینا بلال د 1300 کلونو راهیسې په اسلام آباد کې د یوې څیړنیزې ادارې انډیویژل لینډ سره کار کوي. هغې په نفسیاتو یا سایکالوجي کې زده کړې کړې دي. د خپل ځای او تعلیم په اړه دا وایي:
زما تعلق چې دی همیشه وایم چې زه رښتیا کې یو پاکستانی وم، ځکه چې زما د مورنۍ چې ده هغه خیبر پختونخوا نه ده، او د پلار خاندان چې دی هغه یو بلوچستان نه دی. نو بس سبق مې خو ډېر نه دی ویلی جی، بس نفسیات کې مې ایم فل کړی دی قاری اعظم یونیورسٹی اسلام آباد نه، ماسٹرز مې کړی دی پېښور یونیورسٹی نه هم نفسیات کې. انڈیویژل ان پاکستان جی کوشش کی چھ میڈیا پہ حوالے خلق کو اگر شعور پیدا کی چھ میڈیا چدا آغا صارفین آغا حقوق چکن دی گم زما اور ساس و حقوق کی میڈیا پہ حوالے اغه سدی وسره د مونږه د صحافیانو د جرنالستانو سره هم مونږه لګډیر د تربیتی ورکشاپونو په کانفلیکټ باندې، په ذمہ داری باندې، په ازادي باندې اخی باندې هم مونږه کار کوو. وسره وسره مونږه پولیس سره کار کوو، اور خاص طور پر د پاکستان کې تاسو سره پته ده چې زنانه پولیس هم دي، اور هغه هم زنانه پولیس دوی بھرتی کړی وو چې د جنډر بیسډ وایلنس چې کوم دی هغه په حواله کار وکړو. لیکن موږ چې سره کار کول شروع کړ نو موږ ته پته وشول چې د زنانه پولیس خپل محکمې کې دننه ډېر زیات مسلې دي، مشکلات دي، هغې په حواله هم موږ کار کوو. بیا موږ کانفلیکټ والے کار کوو، د امن په حواله کار کوو، اور زموږ کار چې دی هغه پورا پاکستان کې، پنجاب کې، سندھ کې، فیڈرل ایریا، خیبر پختونخوا، بلوچستان، ټول علاقو کې موږ کار کوو. لیکن دفتر چې کوم دی هغه زموږ اسلام آباد کې دی.
ګلمینا بلال په خیبر پختونخوا کې پولیسو ته روزنه هم ورکوي. دا چې په خیبر پختونخوا کې پولیس فورس له کومو مسلو او چیلنجونو سره وړاندې دي په ځواب کې دا وایي:
زما خاطر ټول هغه مسله خدای دې چې مونږ د پولیس ته چې څه چې سړی وي یا ښځه وي هغه مونږ بنیادم ورته وو. دا زمونږ بدقسمتي ده، کمبختي ده چې مونږ دا چې دونه خفا وو، او څه دانه وایم چې غلط خفا وو، لیکن دا نه چې دونه خفا وو چې په کرپشن په حواله او هغه نور وجوهات په وجه چې مونږ دا ورو غړو نه چې دا بل بنیادم چې دوی دا چې ناکې معنی ولار دي، ناکې معنی چې ما یا تاسو څوک او درې پولیس والا غریب نو مونږ داسې وو چې څنګه پته نشته راته پیغورې وکړو. نو ټول اول چیلنج خدا دې چې زه او تاسو نو تاسو چې کوم یو لیسنر دی هغه په عزت په نگاه دی یا سره پولیس والوي هیڅ هغه کې ورته دا مونږه اکنالج کو دا اعتراف کو چې خدای مکه خدای مکه سبا ته څه واقعا وشي نو زه او تاسو د میډیا والا یا زه یا ان جی اوز والا مونږ به خو منډه واو هغه لاکه هغه زینا، لیکن پولیس والا مونږ به هغه زینب لړی منډه وو او پولیس والا چې هغه به زه طرف منډه وای، او چې ناکه معنی یو بمب بلاست شي یو حمله وشي پولیس والا ورکی شہید شي تو دو منٹ پس تاسو وای چې بل پولیس والا هغه اما گئی زه پانه یو بل کس ولاری. نو خبره دا ده چې په کار کې ټول ناول احترام مونږ وکړو، مونږ غیر قدر وکړو چې د دې په وجه مونږ چې لږ ډېر شو کوم تحفظ مونږ ته دی هغه په دې وجه دی. بیا غانو خو غټه مسله ده، د دې هغه دا دونه بدقسمتي ده چې یو ځوان چې شهید شي نو ټول ناول محکمه دا کوشش کوي لکه چې دې ته داسې کمپنسیشن چې 25 لاکھ خیر پختونخوا کې ورکوي، ټول نه زیات کمپنسیشن پنجاب کې 20 لاکھ ورکوي. نو محکمه یې دا کوشش چې دا ورته ډکلیئر کړي چې دا آف ډیوټي او دا داسې هغه وو چې هغه پیسې چې کوم دي هغه بچ شي پر کولم هغه ټایم وی نو په کار چې شهید هغه کور ته هغه هغه بچو ته خزه ته په کور څنګه چې فوج کې کیږي په کور چې هغه هغه پیسې او د تا سیستم چې مواد هغه کې ته ورکړي. لیکن په مصیبت دا د پولیس کې خاص وخت خیر پښتونخوا کې چې هغه د شهید هغه ویډیو چې دا پیوه چې دا هغه غریبا په دفترونو کې ګرځي او تاسو ښه پته ده چې زموږ معاشره کې سے مشکلات نو دا ټول خبرې د چې ما خیال کوم دا فکر کول پکار.
ګلمینا بلال یو کالم لیکونکی هم دا هغه د پاکستان د انګریزي ژبې په مختلفو ورځپاڼو کې په سیاسي او ټولنیزو مسلو لیکل کوي. هغه وایي کوشش یې دا وی چې د خپل ټولنې په مسلو لیکل وکړي.
کوشش خپل طرف نه بنیادم کوشش یې کولی شي، نو زه هم کوشش کوم زیاتره چې زما کوشش دا وی چې په امن په حواله او خاص طور پر چې ښځه خطے کے اور خاص طور پر پختنو زونگا وطن کے جدا اور روان شوے دے اور دا خلق پری بنان دونا اور دے چھے مونگا خپل کورونا ہم پری خل نو اگے تا حوالے مونگا دا کوشش کو مچے اولے کما آئی دی پیس وانے بے لکلی دی دامے ہم لکلی دی چھے سنگا دا چھے ملیشنٹ آرگنائزیشنز دی تنظیمونا سنگا خزا وانان سنگا ٹارگیٹ کئی اور ضروری نے دا مونگا ہمیشہ خبر ہے مدرسہ ریفارمز بیکار دے مدرسہ کو جانتا جو شاید مین اسٹریم میڈیا کے ہم تھرو ریڈیو ٹی وی اخبار یا زوانانو پر کیمپونا یا خاص طور پر خزو پر حوالے دی ٹارگیٹڈ میسیجنگ گئی ریڈیو تھرو اگر یہ کوشش تھا کو مچ دے مانے سونا یاد سے لے گلے شما ہو لے کو مچ خلق خبر بھی چې زما چې سکول ته ځي نو کم یو سکول ته ځي ځکه چې د دې سکولونه هم دي د دې هیلت کیمپونه هم دي دا نن سبا چې دا سیلاب راغلی دی هغې کې هم دا داسې ادارې چې کم یو کالجم دي هغې ریلیف هغه هم کارونه کوي اور یو ورځ یو نوم وي بل ورځ بل نوم وي نو کوشش دا کوو چې دې خلک خبر وي.
په روان کال کې د غیر سرکاري ادارو د شمیرې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې اوس هم په لکونو ماشومان سکولونو ته نه ځي. د تعلیم او خاص کر د نجونو د تعلیم د اهمیت په اړه ګلمینا بلال وایي
تعلیم مثال کی اہمیت ہے خاص طور پر خز پارا معاشمان پارا جنو کو پارا زمگا ذمہ داری قدرت رات ذمہ داری ورکر درج زان بم ساتھو اور بچی بم ساتھو اور مطلب مستقبل چکن دے آغا خدا نفس کیا زمگا لاس کے دے دا زما بلیف دے ایمان دے نو اور ویسے دام ہوں میم کہ اکثر خلق وہی چکل دا خبر ہے تعلیم والا اکثر خلق وہی چیز منگ سر پیسے نیشا چمنگا پرائیویٹ اداروں کا بچی الی گو اور دا سرکاری اسکولوں کی بس سے ملوشی اور سب اگر کی زدہ رحم چی سرکاری اسکول دے یا پرائیویٹ اسکول دے یا بنیادم کے لیے جو ہو کے یا پر کورونا کے سن سے تعلیم چکم دے اگر ضروری دے چرتا تعلیم تاسو خپل بچو ته ورکړئ هغه هغه دونه اهمیت نه لري. ټول ښه خبره خو داله چې سکول ته بنیادم ماشوم الیږي کوشش دا کول پکار دی چې موږ خپل طرف نه موږ کوشش کوو چې څوک چې داسې ماشوم چې داسې انجلۍ جنۍ چې یا سے اتم پورے سبق ویلے دے یا سونا اوم جی تاستا بک کرخا ہم تاستا سبق ویلے دے نو اگا بل کرستا تاسو آئی ڈی پی کیمپ کی ناست ہوئے تاسو چرتا بلزت ناست ہوئے تاسو دا سیلاب زدہ کیمپ کی ناست ہوئے تاسو بس کوشش ہو کی چی بنیادم بل جات خبریں ہم از دوی نو آغا خاص طور پر جنکو تا معشمانو تا بنیادم اخی چی دا پسی زمان خیال که دا ہم بغت کومک کی چی دا اوشی.
اوس هم راځو په خیبر پختونخوا او فاټا کې د جنکو ماشومانو د تعلیمي صورتحال په اړه دی رپورټ تا. په خیبر پختونخوا او فاټا کې د 2008 کال را په دی خوا ګڼ شمیر سکولونه د وسوالو لخوا په بارودو ړنګ کړل شو. سرکاري او غیر سرکاري شمیرې ښایي په دغو کې زیاتره د جنکو سکولونه وو، خو له دغې هر څه باوجود سکولونو ته د ماشومانو جنکو تلل او د ښځو استادانو کار کول نه دي ودرېدلي. د ملکن پوهنتون یو زده کوونکی برېښنا شهزاد وایي حالاتو که څه هم د سبق لپاره پر دوی د تعلیمي ادارو دروازې تړلې وي، خو دوی یې له سکوله بهر پاتې نه کړي.
حالات د وجه خو څه کمی نه دی راغلی، د هغې باوجود بیا هم ډېر خلک ځي او دا کم سکولونه چې وران شو نو دا ماشومانو کې د هغې لکه نور هم دغه راغی، لکه بهادری او دلیری هغوی وایي چې فرض که دوی غواړي چې نکیډي سکولونو ته نه ځي نو دوی مونږ نه شي منلی، کولی مونږ به د دې هر څه باوجود هم هر یو
مخته چې زمونږ سره چې زمونږ د تعلیم ادارې په مخ کې کوم سپلار کې مونږ ته خند جوړیږي نو مونږ به هغه پارک او مونږ به خپل سکولونو ته زمونږ به خپل تعلیمي ادارې ته تلل نه بنده.
د سوات مټې د جنکو دی او سرکاري سکول پرنسپلا ګل خاندان وايي په تیرو کلونو کې تر ټولو زیات په سوات او خاص کر مټه کې سکولونو ته زیان رسیدلی. ګل خاندان وايي په سوات کې د بدامنۍ په ورځو کې د 400 نه زیات سکولونه اړنګ کړل شو چې زیاتره شمېره پکې د نجونو وه. هغه وايي حالاتو دوی له سکوله منې نه کړل خو ولې د سوات زده کوونکي په سکولونو کې سهولتونه نه لري.
مین علاقوں کی جدید من گور شو نہ خوشی کی تن پاگی کیشتے علاقے کی سوسل نشتے پر برو چھڑن من خو جنکو دا پر ڈیر زیات مسئلہ در تعلیم لدی پدی زمن دا مکہ کی کما دل پدی کی تری یو کالج تے سرگا و آبادی نے دی پلکا و پرگا و نو پلکا و آبادی دا کنا او دا کی دی تل ک ڈیر زیات کما دل جو دا کمی داری کی دی سکولن شو کالجونه شو له دې ډېر زیات کمای دی په دې لکه او کالجونه د لکه دا سهولتونه ورته نشي کوم ترانسپورټ مسله دا یو د خلکو غربت سیوا دی دویم دا دی چې هغه سکولونه هغو ته نږدې نه دي نه هغو چې ورته ځینې بیا ماښام شپې ته کور ته رسېږي په هغه وجې ما اکثر خلک بیا جنکۍ لرې نه لري.
په تېرو 100 کلونو کې په فاټاک کې هم ګڼ سکولونه وران شو. په زیاترو سیمو کې اوس هم هلکان او جنکۍ په داسې سکولونو کې زده کړې کوي چې ودانۍ نه لري. د مومندو یوه استاده وایي دغو حالاتو په خلکو کې د تعلیم د اهمیت په اړه لا نوره پوهه پیدا کړې.
زموږ په سکولونو کې خو د حالاتو کې بالکل څه کمی نه دی راغلی. وقت په وخت موږ خو په هر نوي سیشن سره خو بلا ایډمیشن کړی دی او بلکې جنہ کو سره خپل پلار او مور خپل راضي د خپل شناختی کارت سره او غواړي دا چې زموږ لريان نوي تعلیمونه وکړي او هغه تر کالجونو پورې لیګل غواړي او بلکې لام لري پکې ډیری جنہ کوي. هر کلاس کې چې کوم قابلیت نه جنہ کوي درې یا څلور هغه خو تر فرنټیر او د دې خو خو په خور پورې کالجونو پورې جی تلیم دي.
د پاکستان د نسپانه هم په خپل یو ریپورت کې د پیښور د سمت خان کلی د یو داسې سکول ذکر کوي چې درې وارې وسوالو په بارودو اړنګ کړي خو زده کوونکي اوس هم په دغه ورانه ویجاړه بادی کې زده کړې کوي. د پیښور پوهنتون د فلسفې استاد سیمین اپریدی بیا وایي د پښتنو په سیمو کې بدامنۍ او بېکورۍ که څه هم خلک وځپل خو د دوی له زړه نه یې د تعلیم مینه ونه ویسته.
تو ماشومان تل کړي سلام کول غواړم د همت ته چې هغه دې نه باوجود هم خپل همت کړی دی زنانه ته لیدي سکول کې چرانه ته لیدي خپل ډیوټي یې کړی ده دې نه علاوه ماشومان دي چې دې خپل ماشومان لیږلي دي سکول ته نو لکه دا خو هغه چې بالکل د ډېر زیات ناموافق حالات کې هم خپل خلکو کې چې کم ریزیلینس دی کم همت دی کم حوصله ده هغه خو هغه خولې ده.
سیمین اپریدی د اهم وایي په خیبر پښتونخوا فاټا کې د ورانو شوو سکولونو بیا آبادول او دغې ته سهولتونه ورکول باید د موجوده صوبایي او مرکزي حکومتونو لومړی کار وګرځيږي. داوا د دې اونۍ تاندې هیلي خبرونه چې تاسو واورېده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
خوشالی دا سول خدای گستر نیامت رونو سول کی زده